امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1400 وکال د اقرب د میشتې شپږویشتمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میشتې 18 کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلانیږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویل دي چې افغان حکومت او ولس د تایر داور د مړي درناوی کړی او په درناوی یې پاکستاني چارواکو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي تېره ورځ تور ولګوي چې افغان حکومت ورسره په ننګرهار ولایت کې د موندل شوي پولیس چارواکي اس پي تایر خان داور د مړي د سپارلو په لړ کې ښه چلند نه دی کړی. افغان حکومت تیره ورځ په تورخم کې د هغه مړی د قومي مشرانو او مخورو په بدرګه د پښتون تحفظ غړو او د تایر خان داور کورنۍ ته وسپاره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او دغه هیواد پوځ پاکستان حکومت پر ځای وزیرو قومي مشرانو او د هغه د کورنۍ ته د مړو په سپارلو اندېښنې څرګندې کړې وې. پاکستاني پولیسو پښتون افسر تایر خان داور د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت پښ پرښتما په اسلام آباد کې تشتبل شوی او د شنبې د ورځې ناوخته مړی د ننګرهار ولایت د دور بابا په سرحدي ولسوالۍ کې د دیورن کرښې ته نږدې ومنل شو. د تایر خان داور مړی د جمعې په شپه ناوخته د پېښور په حیات آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په ګډون سلګونو کسانو پکښې برخه واخیسته. په ترکیې کې محکمې شپږ کسان چې د استنبول په هوایي ډګر په برید کې یې لاس درلود د عمري قید په سزا محکوم کړل. په دې برید کې چې په 2018 کال کې سوی وو لږ تر لږه 45 کسان پکښې وژل شوي وو. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادا کړې وه چې برید هغوی کړی دی. د نتولې دولتي خبري اژانس په یو راپور کې ویل دي چې په دې کسانو کې د پلان سوو قتلونو او د ترکیې د اساسي قانون د سرغړونو تور لګېدلی وو. په دې بریدونو کې 168 کسان ټپي شوي هم وو. چارواکو هم دغه رنګه په دغه برید کې 64 نور مشکوک کسان پرته له کومه جرمه خوشي کړي دي. د 2018 کال د جون د میاشتې پر 28مه درې وسلوارو کسانو چې اټوماتیکي وسلې ورسره وي په استنبول کې د ترک په نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او یو دمې په خلکو ډزې وکړې. هغوی د جګړې په پای کې په خپل ځان پورې تړلي چاودونکي مواد وچول او خپل ځانونه ووشل. په پاکستان کې پولیس وایي چې د سړک د غاړې د بم په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپین شوي دي. پولیس ویل دي چې برید د پاکستان د کراچي په شهر کې شوی. د پولیسو یو افسر امیر شیخ ویلی دی چې برید د کراچي د قیدابات په سیمه کې سوی چې د خلکو ګړنګړه پکښې زیاته وه. د پولیسو دغه افسر ویلی دی چې خلکو د سړک پر غاړه میوې او نور شیان خرڅول چې چاودنه وسوه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پولیس ویلی دی چې د پیښې پاکلې تحقیقات پیل کړي دي. یوې نړیوالې اختصاصي محکمې د کمبوډیا د پخواني مارکسیستي رژیم دوه لوړ پوړي چارواکي په کمبوډیا کې د 1990 میلادي کال په لسیزه کې د خپل ظلمانه او ظلمونو په وخت او په قدرت کې د بیګناه انسانانو د قتل عام او نسل کشۍ په جرم مسؤل وګڼل. د رپورټ خلاصه لا شکولار همزین اورو.
محکمې د کمبوډیا پخوانی جمهور رئیس خیو سامفا چې واتیا کال عمر لري او د خمروش د ډلې بل مشر نونچی چې 92 کال عمر لري نن د جمعې په ورځ د بشریت ضد جنایاتو کې مجرم وګڼل. په دې کسانو د وژلو، د خلکو د ورکولو، په زور د خلکو غلام کولو، شکنجې او په مذهبي، سیاسي او قومي لحاظ د خلکو زورولو تورنول. په هغوی دا تور هم وچې د ویتنام او چام د قبیلي خلک په ډلې زتوګه وژلې دي. دغه دواړه کسان د خمروچ د کمونست ډلې تر ټولو جګپوړي مشران غړي دي چې لا هم ژوندې دي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
دواړه ملزمان دا وخت په زندان کې دي.
د یمن حکومت او هوتی شیعه یغان موافقه کړې ده چې په سویډن کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټن ګریفټ ویل دی چې د پلان له مخې به دواړه ډلې ډېر ژر په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره غونډې ته حاضر شي. ښاغلی ګریفټ ویل دی چې دا د یمن لپاره په غربي نړۍ کې تر ټولو غریب هیواد دی او یو مهم فرصت دی. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویل دی چې د یمن خلک سیاسي حالت سخت صورت لري ځکه چې هلته خلک نږدې دي چې د قحطۍ سره مخ سي. ښاغلی ګریفټ ویل چې اوسي شیعه یا غنو او په نړیواله سطحه پېژندل شوي حکومت همدارنګه موافقه کړې ده چې جنګي اسیران به خوشي کړي او د هند جنوبي برخې طوفان ځپل دي او لږ تر لږه 13 کسان یې وژلي دي. طوفان چې سخت باد او باران هم ورسره مل و د خلکو کورونه یې رنګ کړي دي او د 80,000 نه زیات خلک بې کوره کړي هم دي. دغه طوفان د گاجا نوم ورته ورکړل شوی دی. د تامیلناډو په ایالت کې خلک ځپلي دي. دا به پېژندنې د ادارې مسؤلینو ویل دي چې په طوفان کې د باد سرعت په ساعت کې 90 کیلومتره و. چارواکو همدارنګه کب نیونکو ته خبرداری ورکړی دی چې سیمې ته دي نږدې نه ورځي او همدارنګه زرګونه خلک په نازاینو ته انتقال کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو په مخړې ته د خبرونې لومړی رپورټ ده. د انتخاباتو د څار ادارې وایي اندېښنه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یو ځل بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان وځنډوي، خو کمیسون وایي هڅه کوي چې نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د څار یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې که د ټاکنو خپلواک کمیسون پر اعلان شوې نیټه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې خبرې نه کړي، نو دا کار به د جمهوریت د ټاکنو په برخه کې د دغه کمیسون په وړتیا ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو د څار د ادارې پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د بهیر ځنډني حرکت ته په کتنې اندېښنه وښوده چې ممکن کار یو ځل بیا د دغو ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د ځنډ سبب شي.
دا چې پایله اعلان شي د پرې معنا نه ده چې هغه به نهایي پایله وي. هغه وخت ته پکار ده چې هغو ته رسیدګي وشي او تر څو وروستنۍ پایلو ته لاره ورکړي او هغه د منلو وړ وګرځي. دوم قدم کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي چې یو درسن عمل نیټه ده او دا تر څو چې کمیسون دیتا چمتووالی نیسي لږ تر لږه ځینې هغه عاجل اصلاحات باید رامنځته شي. موږ له بعده مرغه چې وخت له کمک سره مخامخ یو او نه توانېږو چې یو درسن عمل ته په ټوله معنا باندې آمادگی ونیسو. هم ژمه یو خان ده هم د پارلمانی ټاکنو دغه زازېدل ایدل عمل ګوري چې حتی هغه ولسمشرۍ ټاکنې هم وغځېږي نیټه
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وایي که د ټاکنو کمیسون په ډېره چټکتیا سره کار وکړي نو ممکن د دوه درې ولایتونو پیلې د لیندۍ په دوهمه اعلان کړی شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د لړم په 19مه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان شوی وې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دا اعلان وځنډو او د دوه دېرش ولایتونو ټاکنو لومړنۍ پیلو اعلان د پاره یې د لیندۍ دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو د اعلان د پاره یې د لیندۍ 10مه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د وایم مرسیال سید زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیسون اوس هم هیله لري چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د ژمنې سره سم په ټاکلې نیټه اعلان شي. ښاغلی سعادت وویل که چېرې دوه درې ورځې ځنډ راشي نو علت به یې د پیلو د شفافیت په خاطر وسي.
کوشش تر ډېره بریده په دور روان دی تر څو وتوانېږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت له کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي او د ټولو کاندیدانو هغه شکونه هم لرې شي دوی ټول قناعت وکړي. په دغه موخه که چېرته دوه درې ورځې ځنډ وي هم دغه ځنډ نسبت د دې څخه چې هغه په بیړه سره ترسره کېږي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وایم مرسیال د جمهوریت د ټاکنو د مهال ویش په اعلانولو کې د ځنډ پاړه چې تیره اونۍ دغه کمیسیون رئیس یې په دوه درې ورځو کې د اعلانولو ژمنه کړې وه وویل چې د کمیسیون چارواکي لا هم د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له استازو سره په دې مسله په سلا مشورو بوخت دي چې دغو سلا مشورو په پای کې به مهال ویش اعلان شي.
یعنی تر اوسه پورې خو دا شاوخوا 15 میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي. نور دوه میاشتې نور هم وخت لري لپاره لرو چې د تقویم د اعلان دپاره، اما کوشش دا کوو چې څومره کولای شو دغه یو په دې کې دقت صورت ونیسي او هڅه دې کوو تر څو دقت د سرعت قرباني نه کړو او داسې یو تقویم ولرو چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره په کتو سره د پلي کېدو وړ واوسي.
د د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حمل یو دیشتما د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی دی. تر اوسه جمهوریت محمد اشرف غنی سربیره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهزاده محمد ابدالي دغه ټاکنو کې دلیدو ته چمتووالی ښودلی. ځینو رسنیو د جمهوریت سره پر روان ټاکنو کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاحکار محمد علي پتمر، د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د دلیدلو په اړه هم خبرونه خپاره کړي. خو په خپله دغو درېوانو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول د خپلو نوماندانو دې پخلی نه دی کړی. همداشان د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف هم ویلي چې ژر به د جمهوریت سره ټاکنو ته خپل نوماند نوم اعلان کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. امریکا د سعودي عربستان د اولسو چارواکو په خلاف اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې ګومان کیږي د جمال قاشقجي په وجلو کې لاس لري. قاشقجي چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼې کې لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل سو. دا خبره په عین ورځ خپره شوه چې سعودي عربستان اعلان وکړ د هغو 50 کسانو د اعدام امر ورکړ سوی دی چې د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. په داسې حال کې چې په دغه پیښه کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل یې رد کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د سعودي عربستان د خبریال او د امریکا د اوسیدونکو د وژل نشپږ هفتې وروسته امریکا د سعودي د 1204 په خلاف نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې په دوی کې د شاهي دربار او د سعودي حکومت غړي شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نوورت د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د سعودي د لوړ رتبه مامورانو په خلاف به نور اقدامات وشي یا نه وایي.
We regard the announcement that they made as a good first step. It's a step in the right direction. It is an initial investigation finding. It is important that those steps continue.
موږ دغه اقدام چې دوی وکړ د یو خل لومړی ګام اخستلو په هڅه غنو، دا په صحیح لور ادګام پورته کول دي. دا د لومړی و تحقیقاتو نتیجه ده. دا مهمه ده چې دغه اقدامات د بشپړ حساب کتاب ورکولو په لور دوام ولري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جوبیر نوویل هغه کس چې په سعودي عربستان کې د ورځنیو چارو سره سروکار لري د قونسلګرۍ د وژنې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نووی:
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue. In fact, the National Security Advisor in the US said this. This was a rogue operation. We have a better sense of what happened.
په قطعی توګه ولیعهد محمد بن سلمان د دغه موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. حقیقت دا ده په امریکا کې د ملي امنیت مشاور وویل دا یو نا اعلامه عملیاتو. موږ هر احساس لرو چې څه واقع شول. دا هغه کسانو چې له خپل قدرت نه زیات څه کړي وو او د خپل اختیار نه زیات څه کوي، او دغو کسانو بی ساري غلطي کړې ده او دوی به د دغه اشتباه قیمت ادا کړي. سودانو ومنله چې خاشقجي وژل شوی وو او ټوک ټوک شوی وو، مګر وی نه ویلې چې مړی چیرې دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جالوس اوغلو په ګډون منتقدینو وویل د سعودي څارنوال کافي اقدامات نه دي کړي. مولود جالوس اوغلو وای:
In today's statement, it had been said that there are measures taken against people who ordered the killing. We think that all of those steps are positive but insufficient.
پنننی بیان کنه ول شو چې د هغو کسانو په خلاف اقدام شو د چې دغه قتل امر ورکړی دی. موږ فکر کوو دغه ټول اقدامات مثبت دي مګر کافي نه دي. په کار د هغه چا چې امر ورکړی دی او چا چې دغه امر پر ځای کړی دی باید څرګند شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګنده کړې ده چې د دغه قتل په ځواب کې به پر ریاض باندې د امریکا د وسلو په پلولورو باندې غور وکړي. ځینې څارونکي بیا وایي امریکا ته پکار ده چې په دې باندې غور وکړي. د نړیوال اقتصاد لپاره د سعودي عربستان تل مهم دی او د هر هغه څه مخه دې ونیوله شي چې د دغه شاهي دولت د بې ثباتۍ سبب کیږي. د واشنگتن د انسټیټیوټ د غړی ډیوډ پولاک نوای:
We also believe, or at least I believe, that the alternative to MBS in Saudi Arabia
منګ په دې عقیده یو یا لږ تر لږه زه په دې عقیده یم چې د ولیعهد محمد بن سلمان اعلی البدل یقیني نه دی او کېدای شي ډېر خراب وي. د بشري حقوقو پلویان دغه ناوړه قتل او د مړي ټوک ټوک کولو ته د امریکا بین المللي عکس العمل د ښودلو غوښتنه کوي او وایي په قونسلګرۍ کې د یو خبریال وژل د دهشتګرۍ سره برابر دی چې احتمال لري په لوړه سطحه امر ورکړ شوی وي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنور دونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت زیاتره ښځې د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. دا چې د شکرې ناروغۍ څه ډول ناروغي ده او په افغانستان کې څومره کسان په اخته دي، په دې باره کې مو په کابل کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر حفیظ الله وردک سره مرکه کړې. هغه وویل
بله، د شکرې ناروغۍ یو سندروم دی چې دا څو سیمپټومونه یا مرضي علامه لري په بیلو بیلو برخو د بدن کې. دا تاثیر په ټول بدن د انسان کوي، خو که موږ معاینه کړو شکر دا به د یوه لازم حد نه جګ وي او ډېر طریقې دي دي چې مثلا د لوږې د مړښت په حالت کې او دا شکر باید څومره وي، یعنی خپل فعالیت اغه دوده یا غذا شان چې دی خوري او د آیا سپورت کوي که و نه کوي، د بالقوه په خطر د شکر د مریضۍ کې قرار لري. او په افغانستان کې دغه مریضۍ چې زیاته شوې څو عوامل لري. اول په میرمنو کې یو له عواملو دا دی چې معمولا د حمل په وخت کې د میرمنو وزن زیاتېږي، د شکر مریضی ورته شکر یې په وینه کې زیاتېږي چې دوته جستیشنل دیابیتس وایي. او له دغو میرمنو نه وروسته په ټول د څلورو کالو کې 40% دی په مریضۍ د شکر اخته کېږي. نو او بل دا دی چې په افغانستان کې د خپل تغییرات چې د خوړو په سیستم کې راغلي دي، دا پاپ ډرینکس لکه پیپسی، کوک، نور دغه خواږه جوسونه، مخصوصا چې کاربونیټ دي په دو کې بوره ډېره زیاته ده.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو ویلي د غذا په برخه کې مهم وویل چې اکثره فرزن په بعضو شانو کې چې شکر لکه کوک و نور د بورې خواږه شان مو یاد کړل، مګر اکثره خلک دي چې فرزن دوی د شکرې یا د بورې څخه هم پرهیز کوي او دوی خاص شکر نه خوري. آیا دا په کورنۍ پورې اړه لري چې که کوم شخص په دې ناروغۍ باندې اخته وي داسې انتقالیږي، یعنی ارثي یا جنیتیکي تاثیرات لري چې فرزن اکثره خلک دي چې شکر هیڅ نه استعمالوي مګر دوی په هغه لوړ لیول باندې شکر لري؟
بله، په دې کې یو له عواملونه جنیتیک یا ارثي عامل هم شته. یعنی که هغه کسان چې په شکر اخته وي د هغوی ماشومان د هغه هم کیدای شي د دې خطر سره مخامخ شي، نو د دې په خاطر هغه په مخصوصا هغه باید ډېر محتاط اوسي. تاسو یو له دې خوړو نه وریجې یاد کړئ. وریجې یو بد عادت دا دی چې وریجې صافوي. کله چې وریجې صاف شي په هغو اوبو کې یې فایبر هغه کوم چې پوخ دی سبوسي پوخ دی وریجو دی هغه ورنه ایسته کېږي او په هغو کې ډېر ویټامینونه او معدني مواد د هغو نه ایسته کېږي او صرف نشایسته پاتې کېږي چې شکر آسمان ته خېژوي. او بل ډوډۍ په سپینه ډوډۍ چې د هغو نه مثلا دا پټوکه ایسته شوی وي، دا سپینه ډوډۍ صرف کاربوهایدرېت دی. په هغو پټوکو کې معدني مواد، په هغو کې ویټامینونه، د کانسر ضد سبوس، دا ټول په هغو کې ته نه ایسته کېږي. متاسفانه کبر د خدای پاک نه کوي، دا سپینه ډوډۍ دمال د سپینو بوسو ارزښت نه لري.
ډاکټر صاحب را بوسو ودیته چې د شکرې په ناروغي هغه کسان چې اخته دي هغه څونه توجه وکړي و خپل صحت او دا ناروغي چې ده د بدن په کومو برخو کې زیات تاثیر کوي، یعنی توان ورته پیښوي؟
دا په ټولو بدن کې د ړندوالي نه نیولې مثلا د پښتورګو تمریضي او ادمې کفایې پورې او د پښو رګونه چې بند شي نوروپاتي به هلته منځته راشي، حتی کیدای شي ګوتې او د بدن پښې د بینه مثلا خدا نخواسته داد دینه غوڅ شي قطع شي، په ټول بدن باندې د دو هغه تاثیرات وي.
تاثیر کوي. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اسرایلو د دفاع وزیر ویګدور لیبرمن د پنځشنبه په ورځ صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خپل استعفا وړاندې کړه. د اسرایلو د حکومت او د غزې د تړانګې د حماس د مشرانو ترمنځ د سه شنبه د ورځې د اوربان څخه وروسته د استعفا وکړه او د اقدام د نتنیاهو ملاتړ په پارلمان کې کم کړ. په نتنیاهو باندې فشار دی چې وختي انتخابات وکړي. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کاهوک په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
د غزې د تړانګې او اسرایلو ترمنځ د سختو ډزو نه وروسته دغه اوربان وشو. دغه ډزې د 2014 کال د جنگ نه وروسته تر ټولو نه سخت جنگ وو. فلسطینیان او یو اسرائیلي عسکر د شنبې په ورځ د غزې په جنوب کې د جګړې په وخت کې ووژل شول. دا ناموزونه پیښه د میدرانې په تړانګه کې د اسرایلو د جاسوسۍ له ماموریت نه پیدا شول. حماس په بله ورځ په ځواب کې په اسرایلو باندې د توغندیو باړونه وچلول. د تل ابیب د پوهنتون استاد یوزی رابی وای:
In my opinion, Israel agreed to a ceasefire because it really considers kind of a full-scale operation in Gaza very complicated because of the approaching elections.
زما په نظر اسرائیل زکه قربان وک د غزې په تړانګ کې په بشپړ عملیاتو باندې غور کول. د انتخاباتو در نږدې کېدو په علت پیچلی وو او د غزې د چارو په علت د بنیامین او ډیرو نورو اسرائیلیانو لپاره پیچلتیا پیدا کوله شوله چې فکر کوي د دغه جنجال حل نشته. لیبرمن د حماس سره اوربند دهشتګرۍ ته تسلیمېدل ګڼي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن انوای:
Transferring the $15 million in cash to the Hamas people in Gaza in the ceasefire after 500 rockets or close to 500 rockets.
د غزې په تړانګه کې د حماس خلکو ته 15 میلیون نقد ډالر ورکول او د اسرایلو په جنوب باندې د 1500 نه کم توغندیو د توغولو نه وروسته د هغه څه دي چې زما له تحمل نه په اخوا دي. دا څرګنده خبره ده چې یو څوک په سیاست کې سل په سلو کې ګټه نشي کولی، مګر موږ ته په کار ده چې د یو څرګند حل په باره کې پریکړه وکړو چې کله د نرمۍ نه کار واخلو او کله نه. فلسطینیان د غزې په تړانګه کې د لیبرمن په استعفا باندې خوشحاله شولو چې د فلسطینیانو د بهرنیو چارو وزیر وویلې دا د حیرانتیا خبره نه وه.
لم نتفاجئ من قرار ليبرمان بالاستقاله.
He wants to ride the horse in Israel by criticizing Netanyahu's policies and he sure is looking for a role higher than the defense ministry in the next election.
دغه غوښتل د نتنیاهو په پالیسیو باندې په انتقاد کولو سره په اسرائیلو کې شرایط په خپل ګټه واړوي او د سترګې په لار ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دفاع د وزارت په نسبت ستر رول ولوبوي. موږ په ټولو کلونو کې د دې شاهدانو چې په اسرائیلو کې د انتخاباتو نه د مخه دوره تل د فلسطینیانو په قیامت تمامه شوې ده. په اسرائیلو کې یو سیاسي څارونکی وایي ډېر احتمال شته چې لیبرمن سیاسي جاه‌طلبي ولري. سیاسي څارونکی اوراهم دسکین انوای:
It's more likely than ever since the formation of this government that we'll have early elections And Lieberman believes that in such elections under
the دغه حکومت د جوړودین را په دې خو د دې ډېر احتمال شته چې وختي انتخابات به وشي او لیبرمن په دې عقیده ده چې په دارنګ انتخاباتو کې به موجوده شرایط د ده سره مرسته وکړي. لیبرمن د مخالفینو په ډله کې شامل شو چې په اسرائیلو کې د وختي انتخاباتو طرفدار دی. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د ائتلاف د انډوالانو سره غونډه وکړه چې په دغه ستونزه باندې خبرې وکړي. که د اکثریت پیاوړی کړی شي نو وختي انتخابات به د ده د قوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د لیبرمن تګ په دې وخت کې ائتلاف ته یې تاوان رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په سعودي عربستان کې څارنوالان وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په قضیه کې د 11 کسانو څخه تحقیقات کیږي. خاشقجي تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې اول ووژل سو، بیا یې بدن ټوټې ټوټې سو. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په سعودي عربستان کې څارنوالانو ویلي دي چې د شمال خاشقجي په قضیه کې 11 کسان متهم شوي دي. چارواکو همدارنګه د 5 متهمینو لپاره د مرګ سزا غوښتلې. څارنوالان وایي پلان دا و چې خاشقجي ته قناعت ورکړ شي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د تحقیقونکو مشر د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیستي او په خپل سر اقدام کړی. د ترکیې د استنبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د قضیه په حق لا بیلابیل نظرونه ښکته پورته کېدل، خو بالاخره د سعودي عربستان حکومت ومنله چې هغه دننه په قونسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي د څارنوال مرسیال شالان بن شالان اعلان وکړ چې د خاشقجي په قضیه کې 5 کسانو ته د مرګ سزا غوښتل شوې. په دې کسانو تور دی چې د خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی او یا یې هغه وژلی دی. ښاغلی شالان همدارنګه ویلي دي چې د شپږو نورو کسانو سره به هم مناسب عمل وشي. د سعودي عربستان د څارنوال مرستیال ښاغلی شالان په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په بهر کې د جمال خاشقجي ژوند کول سعودي عربستان ته یو ګواښ و، او په همدې خاطر د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد الاسیری یو ډله کسان د ځان سره د ترکیې د استنبول ښار ته وړي و چې خاشقجي ته قناعت ورکی چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي.
النقائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخصا
د الاسيري په ډله کې 15 کسان ول چې په دریو ګروپونو ویشل شي ول. یو ډله د استخباراتو، بل د مذاکراتو او دریمه لوجستیکی ډله و. د مذاکرې د ډلې مشر جمال خاشقجي پیژنده او امر یې کړی و چې هغه باید یو خوندي ځای ته یوړل شي، خو په همدې پروسه کې هغه ووژل شو. د سعودي عربستان د چارواکي همدارنګه وویل چې جمال خاشقجي د سوک او چپیړې په جنگ کې وژل شوی.
تم التوصل الى اسلوب الجريمه وهو عراق وشجار.
د فزیکی جنجال لوجه چارواکي مجبور شول چې خاشقجي ته د بیهوشي درمل ورکړي او لاسونه او پخې وتړي. هغه د همدې جنجال په دوران کې وژل شوی. د دې ټیم 15 غړو منلره چې خاشقجي وژلای، بیا د هغه بدن ټوټه ټوټه کړی او د قونسلګری نه بهر ایستلای. څارنوال همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو جوګپړی سلاکار سعود قحطانی ممنوع الخروج اعلان شوی. هغه نشي کولای چې د خاشقجي د وژل کېدو د تحقیقاتو په دوران کې د سعودي نه بهر ووزي. د خاشقجي د وژل کېدو وروسته ښاغلی قحطانی چې د ولیعهد محمد بن سلمان د اړیکو د څانګې مشر و، د خپل مقام نه برطرفه شو. د سعودي د غڅارنوال همدارنګه ټینګار وکړ چې محمد بن سلمان د دې عملیاتو په حق له هیڅ معلومات نه درلودل. په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان وایي چې دا به ډیره سخت وي چې سړی د سعودي عربستان په دې قصې باور وکړي. په سیاست کې اخلاق او اصول نشته او یوازې ګټه په نظر کې نیول کیږي، او زه فکر کوم دا به د امریکا په ګټه نه وي چې محمد بن سلمان د لاسه ورکړي. د سعودي څارنوالانو په دې قضیه کې دغه کسان د قربانۍ ګډوډ کړي دي. هغوی اول د کسانو ته د خاشقجي د وژلو امر وکړ او اوس به همدغه کسان اعدام کړي. په همدې حال کې ترکیې ویلي دي چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو ثبت شوی جریان یې اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا ته ورکړی، او په دې ثبت شوي غږ کې ښکاره معلومیږي چې هغه څنګه او چا وژلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.